سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی د شپه افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملانې ولیدي. غلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې د ماده پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغو وسله والو اچولې چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شول، ځینې افغان اتباع کېل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلکه رد کړې ده چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینو ټولنو په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په خپل بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تعقیب کړي. په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر سی او د دې راډیو خبریال جناغه صالح شاوخوا شل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو خوانی ول شو اخوا د افغانستان د خبرانو مرکز د دې تر څنګه چې د فقیر زیو سالي له خوشی کېدو هر کله کړي ویلي دي چې دغه خبرانو بنديان ول په اصل کې د ټولین سرسنۍ او د قانون خلاف او بایتي ازادي نه وي سلب شوی. د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیوز خبريال اتاوله عمر او په کندوز کې د سلام او تندر خبريال حسیب حساس هم خوشي شوې دي. د مرکزي تکړې د چودم غړې لیکتر لګل لس خبريالان او رسمي کارکونکي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. د الدر بی په نوم یو روسي عسكر د بشقرغستان پلاسمینی او با فخر کې د محکمې مخې ته ځان وژنه کړې ده. بشقرستان د روسیې د نن یو کورواکي جمهوریت دی. د سیمې رسنیو په وینا د عسكر له خدمته د تیښتې په خاطر نیول شوی و. چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. الدر د جولای په نیمایي کې د لاسي بم په واسطه د ځان وژنې ګواښ کړی و او د خپلې جنایي قضیې د بندېدو غوښتنې کړې وه. هغه وروسته بیا د بشقرستان له مشر سره تر خبرو وروسته تسلیم او بندي شو. او د کرکټ په آسیا جام کې نن بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. د دوی لوبه د سریلانکا په پالی کلی ښار کې ترسره کیږي. آسیا کپ پرون د پاکستان او سریلانکا په قربتوب پیل شوی دی. په نننۍ لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم په لوی توپیر مات کړ. د افغانستان نوی لوبه راتلونکي شنبه له بنگلاديش سره د آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. د خبرونې د پایل راپورته راځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دوی وښودل شوی د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی، له کانګرس څخه هم وغوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتو طرح تصویب کړي. د افغانانو د بیا میشتو طرح چې په امریکا کې د افغانانو د پناه غوښتنې چارې اسانوي، ځینې افغان پناه غوښتونکي د ژر تصویبېدو غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایډن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یو منل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو بې برخلیکه ژوند سره له هم لاس او ګرېوان یو. نو بینان د کانګرس نه غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل سي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا SAV کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 130,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 10مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې سلبستریز روغتون د معتادینو، شلبستریز روغتون د واکسینو، د ساتنې مرکز او په ټول ولایت کې مور ماشوم ته د صحي خدمتونو 25 ځالی پرانیستل شوي دي. همداراز په پارون کې د سلبستریز روغتون د ودانۍ د نیمګړو کارونو د بیرته پیل کېدلو خبره هم شوې ده. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوی محمد اساق او د نورستان لپاره د سیوډن همکار مؤسسي مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق برخه اخستې وه. د روغتیا برخې یو تن مسؤل چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره سلبستریز روغتون په یو کرایه کور کې د معتادینو شلبستریز روغتون د افغاني سری میشتې په ودانۍ کې د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 25 روغتي ځالې پرانستل شوې. د کتلوي معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایي د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود، اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړ کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوی راپور کې راغلی چې د عامې روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان سل بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړي کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانستل شو پرې خوښتي. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت او انجینر نصیر الله جلال
د ډېرې مودې نه د نورستان مشرانو نورستان ولس د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې یو صحیح شفخانه جوړ شي په مرکز پارون کې او هم د معتادینو دپاره.
نورستان کې د سل بستریز روغتون د افتتاح څخه ډېر زیات خوشحاله یم چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفخانه وجود نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته اته ساعت نه سات مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضانو په لارې کې ضایع کېدل او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحاله یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا لس کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسؤلینو په وینا شاوخوا شپېته سلنه چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه د جوړونکي شرکت د ناغېړې په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکاره او ښې نمونې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه او درناوی می ومنې. زه صفی الله ستانګزایم. نور بس دی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې په عامه ځایونو کې لکه تفریح پارکونو، ورزشي سالونو او ځینو نورو برخو ته د ښځو د ورتګ په اړه په لګول شوو محدودیتونو، تاثیراتو او راتلونکو عواقبو باندې بحث کوو. په پروګرام کې راسره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعال او لیکواله اغلی اوګی امیل او د ښځو د حقونو فعال اغلی زهرا جلال. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره بحث پیل کړو، ور به شو یا ور به په ګډه سره واورو چې د مکروریانو له پارکه د ښځو د ممانعت په اړه راپور زموږ همکاري جوړ کړی او هم نورو سیمو ته د ښځو د ورتګ بندیزونو ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده.
چې وخت لږ پیدا کړه کور د کارونو نه بس درته به راتلو، نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول، ناهیلي شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و، دلته خو نارینه نه و.
د لومړی مکروریانو اوسیدونکي او افغان لیکواله اوګی امیل وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی، ښځې د بنډار او ټولېدلو لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی امیل ازادي راډیو ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل د اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو خبره اوس طالبانو لاغ هم محروم کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و، کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خورا کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅوو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات. میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل په خوشحالۍ سره یې وخت تیرو، غم غلطولو دپاره تلل. او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی لومړی مکرویانو په سیمه ایز پارک کې به لخپل دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک وو.
خورخوندی سره ټولیدلو او خپل د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریح ځای وو، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، موږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي. لکه موږ غوندې ډېر خلک ته سزړونه تنګ دي، راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي روډ ویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ور باندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د وسنو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په خو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندیدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دوهم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون نو تل تاګه هم منه کړی. د غشان ورزشی کلبونو، خزینه هممونو او له شری محرم پرته د دوی پر لري واټن سفر هم بندیز ولګیده. پر ډیرای دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسو کې دوی لکاره را وګرځولې او سنگارتونونه هم ور وتړل. د خزو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دیننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی، خو دوی په خپل دریض کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه خپل پریکړې بیرته اخیستي.
په راپور کې مو د کابل له یو تفریح پارک د ښځو د ممانعت په ارتباط باندې جزئیات واورېدل، همدارنګه ځینو نورو برخو ته هم اشاره شوې وه چې په هغې ډله کې د بند امیر او ځینې نورې تفریح سیمې چې اوس ښځې له ورتګه ورمنې شوې دي. اغلی اوګې امیل، له تاسو به پیل وکړو. د تاسو غږ په راپور کې هم موږ اخیستی و. طالبان پر ښځو د دغسې محدودیتونو په وضع کولو باندې څه هدف تعقیبوي، څه غواړي بالاخره؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه درنې خورته ټول اوریدونکو ته. ټول حیران دي، هېڅ نه پوهېږم چې ولې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي فقط ټول تمرکز دي په دې دی چې دا ښځې څنګه په سنډه شي او دا ښځې څومره محدودې کاندې د ټولنې نه، دا ښځې څنګه وځوروي، دا څنګه د ښځې څنګه خفه شي. هر ورځ شپې فکر کوي د سهار نه یو فرمان باید دوی صادر کړي، او د دې ټول هغه اجنډا په همدې د هغه شمشي جنګي د همدې ښځو سره ده. دا هم ټولو دپاره سوال ده چې حکومت تاریخو دغه ټولو د خدماتو غواړي، دا د دې لارې چارې باید وکتل شي، دا ولسونه رقم راځي شي، دا ولسونه اوس په څه حالت کې دي، دغه فقر، دغه بیکاري، دغه د مکتبونو بندول، دا بیکاري زیاتېدل، لا پسې دا ټول په دې ټولنه کې بالکل یو رقم بې نظمي راوستې ده، یو رقم رواني حالت راوستې دی. دا ښځه چې په کور کې څومره ځورېږي، خو نارینه هم ورسره ځورېږي، ماشومان یې پېغلې جنکۍ چې ځورېږي، دا ټول کورنۍ ځورېږي ورسره. ماشومان په روحي لحاظ هغوی ډېر مریضان دي. زه فکر کوم دا ټولنه بالکل حیرانه ده چې ولې د دې دلیل بچه یې لکه چې وایي دلیل څه دی، موږ هم په دې ځینې هم کوم توجه نه لري. معلومه نه ده چې دوی په څه وجه که د اسلام په خلاف حرکت کوي، دوی څوک ملامتوي؟ نه، ځکه په اسلام کې تعلیم کو ښځو نر باید تعلیم وکړي، اما ولې د تعلیم له هغې بندې کړي دي؟ او بیا دا انساني ابتدایي حقونه چې انسانان خصوصا میرمنې لري، یا خو په جهان کې بیخي خلک ورته حیران پاتې دي چې دوی د ښځو په سي اخیستې دي لا پسې دا رقم کړنې دا په دنیا کې بیخي نمونه ده. خلک حیران پاتې کېږي چې د ښځې نه ته هما مورشګه او ورزشګه او تفریحګه او بلاخره سفر او یوازې نه تګ او حالان چې هغه په ځان باندې حاکم وي مشرې تعلیم کړې لارې ورته معلوم وي نو ډېر بڑا ستونزې چې په سرویس کې پورته کېږي. دوه چوکۍ شته که په ساعتونو یوه ښځه ولاړه وي سرویس اجازه نه لري چې دا پورته کړي. امر بالمعروف موټروان او کلینر وهل ورکوي نو ډېر سخته ده دا ژوند بالکل په دې ځای کې په دې محیط کې په دې ماحول کې په دې ټولنه کې زمونږ ګشتو ګزار زمونږ موټې نارینه نه لرو هغه کسان چې په دې ټولنه کې د نیمې پیړۍ نه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې جنګ روان دی او ډېر ښځوانان او نارینه هم له لاسه ورکړي ساګري وشي. زه فکر کوم چې څه فیصده ده که زیاته کم به میرمنې او ډېری دلته یو ایسایه چې شوي وه په میلیون میرمنې دلته دي چې اوس نارینه نه لري دوی د نفقې د پیدا کولو دپاره مجبور دي چې دوی د کوره د باندې لاړ شي.
مننه. په دې نورو برخو به وروسته به بیا سره خبرې وکړو. ځینې پوښتنې په دې مورد هم شته. اوس به آغلي جلال نه هم دغه پوښتنه وکړم چې له ډېر وخت منتظره وه. مننه چې په لاین کې پاتې شوي. آغلي جلال زما پوښتنه له تاسو هم دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د څه شي په لټه کې دي چې په ښځو باندې دغسې محدودیت لګوي؟
مننه وروره. لومړی سلام تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته او درنې خور میلمنې ته امیل صاحب ته او نور ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو سره یم. زما فکر کې دا ټول دنیا حیران دی چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي یو ځای ته رسیږي په اصطلاح یو لوړه چوکي ته رسیږي هغه هڅه کوي چې یو وګړي ته خدمت ورسوي. خدمت وکړي د خدمت د لارې ځان وپیژني او د یو نیک نام نه لار ځان مشهور کړي. او متاسفانه دلته کار برعکس روان دی. صرف هغه کارونه کیږي چې نه ښایي د ملت سره نه ښایي د وګړو سره د رعایت سره. افغانستان داسې هیواد دی چې خپل پیړۍ او پیړۍ مسلمانان تیر شوي دي. اسلام دوی نوی نه دی راوړی. خپل حیرت باندې هم پوهیږي خپل ناموستاري باندې هم پوهیږي د خپل عرف عنعنات باندې هم پوهیږي. هیڅ کومه کمبوتي نشته چې یو چا ته ضرورت وي چې دوی ته ښودنه وکړي. د ښودنې صرف ضرورت دا دی چې باید دوی ځای په ځای مکتبونه ډېر کړی وای، د ځای په ځای مدرسې ډېرې کړی وای، ځای په ځای نوي میتودونه پیدا کړي وو، ځای په ځای د خلکو دپاره زمینه برابر کړې وه چې درسونه ویل او نور حرفوي کارونه زده کول او په زمین کې کاریابي ورته کړی وه. فابریکه جات وړې او غټې پیدا کړې وه سرمایه ګزارانو دپاره زمینه برابر کړې وه تر څو چې دغه خلکو دپاره یو سهولت د کار د یو نوري روزق پیدا کولو د یو ښه وخت تیرولو زمینه برابر و. دا چې دوی په سکوتک اخیستی دی یو ورځ یو فرمان وځي چې ښځه د داسې کور کې ځان بل ورځ کې یو ځای نه بل بندوي بل ځای کې بل ځای نه بندوي. دا خو د ټولو ملت باندې هم یو نوه ملنډې دی. ګویا تاسو ټول خدای هم نکه خدای هم نکه بې ناموس وی بې عزت وی بې غیرت وی. مونږ راغلي اوس تاسو ته غیرت ښیو عزت ښیو او دغه نه اسلامي دی نه عرفي دی ما فکر کې نه عنعنوي دی او نه هم کوم بل ادیانو سره دا مطابقت لري. دوی د خپل خېټې نه چې څه کینی و هلته جوړوي بیا وځي هغه کار کوي. زما فکر کې دا هغه څه دی چې ملت سره دوی خپل ځانونه تقابل ته اچوي او دغه به د دې بقا کې مشکلات ورته ایجاد کړي. بنان کې چیرې دی دا کوشش وکړي چې د خدمت د لارې ځان مطرح کړي او د خدمت د لارې ځان خلکو باندې وپیژني. نه د وحشت د دهشت د لارې نه د ویرې د خپرولو د لارې نه د هغه بندیزونو چې ملت ورسره ناخوښ دی. او څه چې دوی کارونه کوي باید هغه په اصول او کارونه وکړي چې ملت تر راضي شي. وګوره د اسلامي په چوکاټ کې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی، د کوم یو ته مراجعه کړی دی؟ دوی فرض پاتې دی مباوم او هغه ته منډې وایي، سنت ته منډې وایي، دوی کونډې دی وګوري، دوی د یتیمان خپل وګوري چې دوی په څه حال کې دي. دا مطرح نه دی چې دا په جمهوریت کې شوي دي، دا مطرح نه دی چې په طالبانو کې شوي دي. کونډې یتیمان دا اوس نننی حاکم دی، هر کوم ځای کې چې شوي افه عمومي اعلان کړی دی، باید افه عمومي په چوکاټ کې دننه دوی لپاره او خپل شهیدانو او خپلو یتیمانو لپاره یو رقم خدمات وړاندې کی، تر څو چې دا خلک دغه مشکلاتو نه بچ شي. همدغه تنګول دی چې مونږ د پاسپورټونو ریاستونو ګوري دوی باندې څه حال دی، مونږ په مرزونو کې ګورو مرزونو کې څه حال دی. آیا د دې هغه خور نه دی چې په اسلام آباد کې او په بندرونو کې دې ته بی عزتي رسیږي؟ دی همسایه یا ګاونډي هیوادونو په بند کې زی هلته بې عزته کیږي، بې حجابه کیږي، بې پته کیږي. هغه د دې خور نه ده، د دې افغان نه ده، ولې د هغه درد نه احساسوي؟ همداسې چې دې په کور کې بندوي، هغه د پاره د یو لارې چارې ولټوي. داسې خو نه ده چې هغه د مستینه همدا نارینه چې دې د کور نه وځي نه وځي، یا به یو نفقې ته وځي یا به هم ښځې هم همداسې مجبوریت لري.
بله مننه کوم آغلی جلال.
ځینې نور مشکلات لري، دوی چې داسې پسې کوتک اخیستی، زما فکر کې دا د ملت سره ځان خپل تقابل کې اچوي.
کور ودان تاسو په بحث کې لطفا پاتې شئ، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي؟
یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
نور بسته پروگرام اوري. اغلی امیل مسره یو څه په ذهن کې راتاو شول چې البته د طالبانو ځینې کسان په ویډیوګانو کې ښکاری چې دویم د مکتبونو د تړل کېدو په ارتباط باندې یا چې د خزي محدودیت سره مخ دي، دویم وخت نا وخت ځینې سرګندونې کوي او داسې ښکار کوي چې دوی په لاس کې څه نشته. پښتنه دا ده چې د طالبانو خپل کورونو کې خزي او نجونې او مېرمنې دوی به په څه حال وي؟ له تاسو سره دا فکر لیدلی دی؟ آیا داسې کومې چا سره مخ شوي یاست د طالبانو له خزي یا خور سره چې د هغوی نظر څه دی چې خلک پرې پوه شي؟
دا او د دې سره تماس لرم، یا د دې سره تماس لرم. تاسو باور وکړئ چې خو یې هم علاقه لري چې اولادونه تعلیم وکړي، په تعلیم مخالف نه دي، چې په وی ډول ورې د څه وشو دې هم یو سیو منطق نه لري، یو هغه نه لري، هم علاقه نه لري چې اولادونه تعلیم وکړي. که میرمنې تعلیم یافته نه دي، وایي چې لورانې مکتب ته لاړ شي، اوس هم دا کشرانو ته ډېرې علاقمند دي. زه هم چې دا کشره چې نور ادامه ورنه کړي، خو دا تعلیم چې نیمګړی شي خو هم دا هم په درد نه خوري. خو هغه وایي چې دا ټولنه باید داسې آماده شي، مالدار ټولنه نه کښېنه ټول عمر، چې دا ټولنه که انساني کېدی دپاره تاسو کار کوئ، خو اوس لاس په کار شي، هغه مسؤول ټولنه تاسو په خپله لاس په لاس جوړ کړئ. دا خلک چې دي تابع خلک دي، که دوی ته ووایي چې څه رقم حجاب د حجاب مخالف نه دي، هر رقم حجاب سره دوی جوړ دي. او که تاسو د مکتبونه جدا کوئ، د اول نه جدا او نور هم جدا کوئ، بیخي جدا کوئ، چې څنګه غواړي هسې وکړي، خو بیا هم دوی په خپله داسې آګاه نه دي چې دا نور مشران یې ولې داسې کار کوي. نو واه چې تاسو چې دوره لوی رتبه لري، لوی مقام کې کار کوي، تا تراسي أبوي سر مثلا نكوي كي دليل وي أبوي نبختنا وكي نمو نتعلق بختنا وكي منت بسوب زواب وكي وكان دي على قمان دي كدات وي كيري دي خنا ضرورة لري وي كي مخالف ميو ده ميرمنو ده تعليم سر ده كار سر ذكرا ناممكن لسي ده طولاني حيات پر مخلاشي او دوی په دې اکتفا کوي چې مثلا په پاسپورت کې یا په تلاشي کې یا په ځینځي کې ډېر اړین دی هلته پرې دي نو هلته یې پرې دی مالې دکانداري ته یې پرې دی چې دکانداري وکړي او تاسو طالبان یا نور سړیان ورسره راځي کمی وایي خبرې کوي خاندي هغه کوي هغه خو مخامخ ورسره راکړه ورکړه کوي هغې ته یې پرې دی نو بیا ولې هغه چې علم پوهې ترلاسه کړي ده متخصص شوي ده رسېدلې ده هغه نه پرېږدي چې استاده شي هغه نه پرېږدي چې انجینیر شي هغه نه پرېږدي چې په ډېرو مهمو ځایو کې چې یو ټولنه د پرمختګ دپاره ډېر مهم دی چې مېرمنې هغه کې باید کار وکړي د هغې سره تاسو مخالفت کوئ نو هغوی هم هېڅ دلیل نه لري سړی حیران پاتې کېږي چې دا څوک تعلیم یې کړی ده خو د یو ورځ شرائط نه دي رسیدلي دی په کلونو کلونو د دیوان دي کارو شو زمينه مسایل چې شرائط پیدا شو دی علم متلاسک هنر تلاسک باید د ټولنې مختلفو ځای کې دی باید په کارو بمرج دي نه باید استفاده وشي دا ټولنه د دوړو په ګډون سره فکر کوم چې په مخ دي هغه یې هم وي همداسې خدا اوس فعلا شرائط نه دي اوس فعلا دا شرائط په کله کې دي دا د دریم کال روان دی نو دا خو ډیره موده ده دا خو دی یو هیواد کې چې یو ورځ مکتب تړلې یا هیواد ویشاته پاتې کیږي د پرمختګ نه خو تا خو دوه کاله دا دریم کال چلان دی ورپسې به همدې چلان یې لکه په اوله دوره کې ویل کېده چې مکتبونه پرانیستل کیږي ښځو کار دپاره پرېښودل کیږي زما یاد دي چې زه په تعلیم تربیې په ښوونې او روزنې وزارت کې تدیسات ثانوی که علمی غلی اومه یو دو میاشتی اون تایی بس عزیری راکه و مونگ تو مومی سرک با غال بندی با پر وقتا پا تاداری سرک با پراتو او دا با منزاگانی که ولی دی یو میاشت برکه یو دو میاشتی اون تماش با کدار شروع که تینزه کالا تیر شو خلق مکتبونه دلال نه میرمانی کارون دپاره تیست اصلا اونو گختل شو امداسی په پیړه پیړه د تمدن د پیشرفت د کاروان نشاته پاتې شو او اوس خو بل اثر دی اوس خو دنیا بل ځای ته تللې ده دنیا آسمانونو ته خېږي او موږ په دې وخت کې د تعلیم دروازې تړلې چې فکر وکړو چې جلکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه لري ځان دپاره هدف ټاکلې دی چې زه به دغه کاره شم او زه به دې ځای ته ورسېږم دې وطن ته به کار وکړم نو هغه چې مکتبونه وایي مکتب یې په نیمګړې پاتې شي هغه به څنګه ورسېږي خپل ارمان ته څومره سخته ده هغه اوس رواني شوې ده هغه اوس لیوانې شوې ده هغه اوس ضد کوي په کور کې کار نه شي کولی کورنۍ ورسره په تکلیف ده کورنۍ کې تاوتریخوال دی هغوی ضدیت کوي هغوی دې حالات سره بېخي حیران پاتې دي چې زه څه وکړم نو هغه ته قناعت ورکول سخت دی مور پلار بېچاره چې د یو نفقې دپاره فکر وکړي بیا هم دې سره لګېږي دا ورورو کې یو حال دی واقعا سخته ده ډېر سخته ده او خدای دې ورحمېږي الله دې په موږ ورحمېږي او دې د خپل دغه کړنې نه د دې خپل تصمیم نه لاسته سر شي اوس هم سر د وخته ده چې نوی تصمیم په یو تاریخ کې ونیول شي دغه مکتبونه خلاص شي دغه کار د میرمن دپاره باید اعلان شي چې دوی په مناسب په هغه شرایط کې دوی وایي دا زموږ وطن دی موږ چیرې تلای نه شو بل وطن د بل چا دی او هلته ډېر سخته ده خپل وطن دپاره موږ هلې ځلې کړې دي ځکه چې دومره کارم کړی موږ غواړو چې همدلته واوسو اما موږ دپاره اریا کله په انساني شرایط خو باید دا خو زموږ غوښتنه ده دا زموږ حق دی دا خو موږ غواړو او دا باید موږ د پاره دې زمينه ستاسو کې د نیت ولري د اراده باید ولري دې ته د خپل د کړن نه لاسته شي
مننه مننه اغلی اوګي امیل اغلی جلال لتاسو به پوښتم چې د سیمې په وادونو کې یا د نړۍ په نور اسلامي وادونو کې هم فکر کوي چې محدودیتونه به وی تر دغه اندازې کڅنګ چنجونی لښبغم ټولګي پرتل خوانزی را پاتې وی یا تفریز ایونو ته ولاړ نسی دا څه بیلګي به وی فکر کوي
ولا ما خو تر اوسه پورې نه دی اورېدلی بېخي لیدلی خو مو نه دی نه دی حتی اورېدلی مو نه دی زموږ شاوخوا کې آسیایي هېوادونه کې اسلامي هېوادونه لرو چې ډېر ګاونډیتوب او پوله کې مونږ تګ را تګ لرو همداسې ورسره لکه ایران وګوره لکه پاکستان وګوره لکه مثلا ترکیه دی او بیا تیر عربي امارات چې هغه د اسلام منبر ګڼل کېږي د سعودی نه ونیسه تر هغه پورې نور اماراتونو پورې د عربي او نور تر عراق او تر سوریه او تر هر ځای پورې مونږ خدا سي حالت د دولت له طرفه تر اوسه نه دی لیدلی چې یا د تعلیم ښځو په مخ بند کړی وي یا د تفریح ځایونه بند کړی وي یا د بیرون وتلو تګ راتګ بند کړی وي دا هغه کارونه دي چې مستقیما د ملت سره دښمني دی دغه به زما فکر کې د ګټې په ځای کې ډېر غټ غټ تاوانونه واړوي یو خدا ذهنن خلک ډېر خراب شو په دغه حالاتو سره بل معنوي دا خلک ډېر خراب شو په زمن کې دومره د فرار موضوع هغه زمينه دوی ته برابر شو چې لکه زه خپل شاهد یم چې زمونږ د کورنۍ غړي د طالبانو په تیر دوره کې زنانه و چې مونږه مریضي زنانه اولادي کې سره پیدا شو کله چې مونږه د ولایت په شفخانی ته یوړو هلته علاج ونه شو مونږه میرامشاه ته یوړو میرامشاه کې علاج نه شو بنو ته مو وړو تر څو چې بنو ته رسیږي هلته وینه او ښه وبد پیدا کیږي میرمون عملیات لاندې مړه شوه داسې اوس هم داسې زمینی روانې دي چې دا فرار د کدرونو فرار د ځوانانو مکتبونه بند دا ملت څنګه لیډ غوندې زیو لیډ غوندې راځي داسې تاویږي را تاویږي همداسې دغه کدرونه هم ورسره سم فعالیت کوي که چیرې مونږ خو څوک دا ډاکټران چې دی اوس یو نسبي مشکلات مو حل وي دا خو تر قیامت کوم مکتوب الله جل جلاله نه دی راوړی چې دوی به نه مړ کیږي خامخا به مړ کیږي کله چې دوی جاګوزین مونږ څوک لرو شپږم صنف شاګرد کولای شي د دې په ځای کې د متخصص په ځای کې دنده اجرا کی یا هغه یو قابله چې دوی کچيري نسبی وروز یا هغه کولای شي چې ځان د متخصص ډاکټر په ځای کې وګماري واغه کار وکړي نه نشي کولای چې وخت کې کچيري دغه لړۍ بند شي دا ټولو نمخ کې دوی د پاره همدغه سرزنش دی چې مونږ به معلم نه لرو مونږ به ډاکټر نه لرو مونږ به هغه زنانه د پاره کوم اسانتیاوی برابرولو د پاره هغه ابتدایي لیدنه د پاره هم څوک نه لرو ځکه چې دا یو نسل چې ختم شي بل نسل کې خو باید ورپسې سم ځوانانو کې نور وروزل شي دا چې د ځوانانو په مخ کې هر څه بند دي دا خو د خپل ملت سره دښمني ده او د دې په ځای کې چې دوی دا کار مخته چولای دا میتود د دې په ځای کې برعکس خدمات میتود پر مخ واچوي خدای او په ګاونډي هیوادونو کې په هیڅ ځای کې دا ساری نه لیدل کیږي خلک هوښیار دي خپل ملت ته خدمت کوي او دوی چې دي اوس ملت راغلي دي په مرۍ نه قتل دي یعنی داسې کېدای شي چې دوی خپل د ښځو لپاره داسې خلک پکې وي چې ښځې تعلیم نه لري ښځې د خپل حقوق نه خبر نه دي مونږ څه حق لرو په ټولنه باندې په خاوند باندې په مور پلار باندې بس داسې بردګي ژوند به وي چې دا مور پلار په ډیر لوړو پیسو دوی ته خرچ کړي او دوی خپله کینولی دي چې یار چې مونږ څه وایو ودرېږي ودرېږي که ووایو کینی کینی که مو ونه کو بس بیخي کفر ته داخلیږي ځکه چې د میړه امر مو ونه منل نه د کله چې اسلام حضور شوی دی دلته شرط موجود دی قید موجود دی باید مونږ اول شرایط پوره کو بیا قید ته لاړ شو داسې خو نه دی چې یوازې حق یا د نارینه دی یا د ښځینه دی الله تعالی هم نارینه ته حق ورکړی هم ښځینه ته حق ورکړی هم په زمن کې شرایط ایښي دي چې د اسلام شرایط څه دي ورپسې قید ایښي دي چې د قید نه عبور ونه کي چې کله عبور وي کې دا به اسلام نه د سرغړاونې په تور راشي. دا هغه څه دي چې یو ته هم متوجه څوک نه دی، او هغه ډیر وړې وړې ډیر په جزوی کارونو باندې دوی لګیا دي چې هغه هم د ملت په ګټه نشته، ټول د ملت په تاوان. کدا چې په 15% نارینه طرف ته کومه ګټه وي، خو بیا په لویه کې د ټولو د پاره په تاوان دی. او دا کوم کارونه چې دلته روان دي نن په افغانستان کې، په ګاونډي هیوادونو کې یا په اسلامي هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي، په تاریخو نه دی لیدل شوی. حتی د پیغمبرانو په وخت کې داسې څه ثبوت نشته چې خلک منع کړی وي، یا یې د کار نه، یا یې د روزګار نه، یا د تعلیم نه. که فکر مو وي د اسلامي حجاب سره په افغانستان کې څوک هغه نه لري، مشکل نه لري، ځکه چې اسلامي ټولنه ده کوم چې دوی شرایط برابر وي چې باید مختلط نارینه سره نه وي، هغه سره هم څوک مشکلات نه لري. دا زمينه ده دوی ورته برابر کی، ځکه کارخانه جات د پیدا جوړ کی چې ښځې په کې کار وکولای شي، ټولې د مدیریت نه ونیسه تر ماموریت پورې تر اجیره پورې ښځې نه وي، مشکل نشته. دوی به خپل یونیفورم ورته وټاکي، دوی به خپل هغه وخت ورته وټاکي، دوی به هر څه وټاکي. څوک دې نه سرغړونه ان شاء الله نه کوي، نه یې کړی دی، نه به وکړي، ځکه چې خلک ټول دغه دپاره کوم مشکل نه لري حجاب په برخه کې. پاتې شو چې دوی خپل هر څه بندیز لګوي او دغه مشکلات ایجادوي. نه پوهېږم د دې په شا کې به څه راز وي، دې راز باندې خو زه هم نه پوهېږم تر کوم ځایه پورې چې زه نه معلومات لرم، نه اسلامي دی، نه عرفي دی، نه عنعنوي دی، نه هم قانوني دی دا د دې کارونه، خصوصا د ښځو په برخه کې.
مننه کوم آغلی زهرا جلال کورموادان. البته د بحث دوه نورې پوښتنې هم شته، خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو، یوه لنډه وقفه لرو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اغلی امیل مننه چې په پروګرام کې تر دې دمه یاستې. یو مسله بل هم شته چې افغانستان کې لزینو خلکو سره یا د افغانستان بهر چې دغه فکر وکړي، فکر وو چې یادای چې مرڅالاری ډیره ده او ټول واک د نارینه په لاس کې دی، ګرچې چې په جمهوریت دوره کې شلو کلو کې د ښځو لپاره ونډې ډیرې وي، په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، مکتبونو ښوونځي او دا نور هیڅ ستونزې نه وي. د اوس لپاره دغه فکر څنګه ارزوي؟ آیا واقعا صدق کوي په دغه یو حالت کې که څنګه؟
خو په دې کې چې اوس هغه نارینه هم بیچاره ښځو پسې کورونو ناست دي، هغه کسان چې په جمهوریت دوران کې په اوس کې طالباني فکر نه لري، هغه ټول په کورونو کې، هغوی د ښځو سره همداسې یو ځای فقط جنګ و جنجال دی، یا د نفقې د راوړل دپاره زمینه نشته، او جنجال تاسو پوهېږي چې دا فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. په کورنۍ کې ډېر وضعیت خراب دی، او څوک چې یو څو روپۍ لري همدا نیت لري چې د وطن نه د ځان وباسي، ځکه دلته کار نشته. او بالاخره آینده به څنګه کېږي؟ ماشومان تعلیم دا او هغه مرڅالاري خو هغه وخت کې چې نارینه په اقتصادي پلوه امکانات د ښځو دپاره، د کورنۍ دپاره، د تامین دپاره دی راوړي، او بخې که هغه وخت دی جبر کوي یا هغه
نیتونه چی لری و سو گرامونه لری و سو عقاید لری در خزو پا خلاف ایمال کی نو آغا پا آغا صورت کی کرا چی آغا هم در خزو سر دست پا کورونو کی نو سمر سالاری بکی گی خبر پدی که در وست آغا ناری نو ایران دی چی دو امراد قویدات خدا خو زمونگم پزوره که نو دا خو زمونگم پنیت که نو نو مرسالاری کدوی گوغار چه رواد که متاسفانه چه اغا نارینا ام ایران پاتی دی چه دا میرمانو پا مقابل که تردیخ دا دی بریده پوری چه دی اغا کهی خو مونگم نگوارو نو خبره پدی که دا چه که رو بخی مونگا اولا که دا فکر کهو چی کلا دوی قویدات پو خزو بندی وزه که نو هاگه ناری نخو یوازی خارون نه پو خارونو کم دا غستون زیشته دیو پاتراف که خو بیخی دا غا ناری نه دا میرمان و خویند و اغا خزینا برخه چی بکورانه که اغا غلی دی دا اوی پو مقابل که تنروی و حاکمیت و ظلم زور و هر تو یو تر دیره پریده پوری ما فکر کهو چی اوز خوصم چایی دوی تبر لاس دی واخسته چی یو تا دوی وی یو تا آقوی هم دسی و نو ارو ارو چی اوز گورو اوز طول پا دی که ورک دی چی یو مالی دوری پسی ورکی طول روانی شوی دی دا خبری اوز پاتی دی اوز دیر پا دی خبری پوری نلگی گی دویم پا کورونه کی دی آقویم پا کورونه کی دی بس ناداری و فکر خوب خپله یو حالات را منسته کرده چی دادی مهار کول دیر سخته ده اقتصاد بلکل سکوتی او کار روزگار با بد حالات کرده نو سالاری
و زنسالاری بیخی یو رقم شویده یو بلا پختنم لطاسو بیا با لاغال جلال پختنو کو تاسو چی ده خزو لفعالانو سر ناستا والان لره انجون شایرانی و لیکوالانی دوی وسم کار کوی نه کوی ده غوازیت پکتو کچنگ فعالیت لری
بلا دیر کم من کلا نا کلا غوارو چگوندی او کو خو کلا بیا مخالفت من دازلی غوخته چی یو مشایره درانا و مشایره جوده کو امیرمن بهیر خو مونگ پار وقت اعلانو شو چی تاسو نشکه وره نو اغنه مونگ صرف نظرو که خو میرمنی فعالی دی میرمنی دغه حالات انزوروی لیکنی لری لیکنی کوی او واقعا اغنه خپل دزره در دغه حالات کلالی که دی ارزو لری چی یو محفل وی یو زی وی خلق پی نظر ور که خلقو تای واو رای خپل نمگردیا وی تا متوجه شی خوستن بهیرونه دستی دی چی یالتا کرکتنی کیگی مثلا نظر نوار کول کیگی مثلا در ادبیات و در مختلف و سنتون پاکل یالتا کنفرانسی نوار کول کیگی یالتا نور کسان گختل کیگی دی کولشی چی لا هم خپل اغا هنر تا واده ور کی اغا لاری چاری چی دی و تضرورت داری یالتا زکرک او که تاسفانه دغا مراکز دوی پرمخ دوی دار ندوی دوی نشی اما هیلمن دی که دوی دغس یوزهی نولاری در اطراف نام تلیفونونه که گی جنکه وارچ که تلیفونونه که ووایی اتا دوی دالوی تلیفونونه آدی تلیفونونه کار اخلی دوی وی تاس نظرونه ورکی نو با آدی تلیفون که تیغا دی یا واتساپ نشته یا په فیسبوک نه کاری یا کاری سمن کار دی دغه مراکز فعال وای ډیر دي نه کړي دي اوس د میرمن بهیر لپاره کته په لری پروتو سیمو کې په ولایتو کې دی فعال دي دی کتلتن شاعران دي درفی سے خبره چې افغان میرمنې ټول شاعران دي ځکه لنډي او کړې غاړې ټول د دې مال دی او دا د ښځو د ذهن محصول دی نو دا ستونزه ده په خدای باور وکړه چې په دې حالاتو کې چې سوژه بالکل تا هر قدم کې هر حالت کې یو څه شته چې ته ولیکې زړه دې غواړي او زړه دې درد کوي چې باید دا باید انځور شي دا باید ولیکل شي راتلونکي نسل پوه شي چې موږ په څه حالات کې یو نو چې کله ځای نشته، کله هسته یو مرکز نشته، هلته هغه شرایط چې پخوا او هغه هغه ته مونږ لاسرسی نه لرو، دا هم ډېر د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی جلال. د تاسو په نظر طالبان به تر کومه حده پورې مخ ته لاړ شي؟ داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دې خاطر چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، ما البته څو ورځې مخکې د یوې افغان نجلۍ غږ واورېده، زموږ په کارو د مکتب نجلکۍ وه، د یولسم ټولګي، دې ویل چې د رسمیت او غیر رسمیت موضوع هېڅ په موږ پورې تړلې نه ده، که یې په رسمیت پېژني یا نه یې پېژني باید زموږ مکتبونه را خلاص کړي. دا د هغې نجلۍ خبره وه، البته نوم یې نه اخلم، خو موږ ته یې غږ را لېږلی و. نو څه فکر کوئ، واخین هم دغسې ده طالبان په دغه کار لپاره نور څه څه وکړي؟
بالکل دغه خور خبره درسته ده. دوی که رسمیت کې پیژندل شوي دي که نه دي پیژندل شوي، هماغه کوم حاکمیت چې په افغانستان باندې لري هغه لري، د هغه په حاکمیت کې کوم محدودیت نه دی راغلی. هغه ملت د دوی په لاس کې دی، د ملت باندې حاکم دی، هر هغه څه چې غواړي هغه فرمان صادرولی شي او هغه فرمان عملي کولی شي. چې په تېره بیا موږ د ښځو په باب کې ګورو چې څومره فرمانونه صادر شو او دا ټول عملی شو. دا هغه څه دي چې دغه خور چې کوم ویلي رښتیا ویلي، او هغه د حالاتو سره سم په سترګو لیدلی حال بیان کړی، ځکه چې دوی دپاره ټولو نه اړین همدغه دی چې د خپل دغه نیمایي قشر چې دوی باندې کوم مشکلات او د تعلیمي پروسه، د کار پروسه، هر څه دوی بند کړي دي، ټولو نه مهم دا دی چې باید اول لومړی دغه ورته خلاص کړي. که چیرې خلاص نه کړي، دا برعکس چې دوی دپاره په ګټه دی، په ګټه نه بلکې په تاوان دی. دې له خاطره چې کله چې دوی په دغه ملت کې روزل کیږي او دا دغه ملت ځوانان دي او د دغه هیواد اوسیدونکي دي، او د دغه د دوی اوسنۍ دولت د حاکمیت لاندې دوی ژوند کوي، په اصطلاح رعایت یادیږي، دوی چې خپل رعایت سره داسې چلن کوي او ظلم کوي، څوک به دوی نه ګیله وکړي، څوک به د دوی نه نور به څوک توقع لري؟ د دوی خو همدا خلک په لاس کې دي، نور خو چاته زور نه رسیږي. نور که ووایو څوک امریکا کې دی، دوی باندې سر زور رسیږي، څوک پاکستان کې دی هلته رسیږي، ایران کې دی رسیږي، نه رسیږي. همدا خلک بیچارهګان په لاس یې دي چې هغوی چغې وایي چې موږ دا شی نه غواړو، دوی وایي نه خواهی نه خواهی زمونږ په زړه کې همدغه دی، باید دا وشي. ته چې زړه لري، ته څه غواړې؟ زه هم غواړم دا چې ته هر څه کوې اسلام په نوم ټاپه وهې په خلکو باندې. وګوره، اسلام کې څلور نو ښځې ذکر شوي دي. په اسلام کې کارګرې ښځې دپاره څه جواز دی؟ ښځه هغه ښځه چې عام تام ستره وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې عالمه وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې معلمه وي او چاته تعلیم رسوي هغه دپاره څه جواز دی؟ داسې نه چې دوی پوهیږي نه، دوی پوهیږي ما کوي نه. او په زمن کې بیا تاسو یو ډیر نور موضوع چې دا دی چې کله چې دوی د وایي چې په یو کور کې چې یو نارینه ګټي ټول د وخوري که نه، ښځې به دپاره کار بند وي. اوس برای خدا ښځې په کور کې نارینه نه لري، ښځه کونډه پاتې ده، مور پلار نه تلی، میړه کور کې، میړه کور کې څوک لري نه، او یتیمان ور په غاړي دي، یا هم بیخي میړه ژوندی دی، یا معلول دی، یا معیوب دی. همدغه ښځه وه چې وسیله د رزق وه، چې دی باید تاسو دې دپاره چې ستاسو یو افتخار ګټل شوی وه، نور هم په سطر کې، نور هم په اسلامی حجاب کې دی کې څوک مشکلات نه لري، تاسو ډیر خوندي چاپریال ورته برابر کړی و، تر څو چې دوی هم تاسو نه مننه کړی و چې مخکې کلهګه مونږ څه مشکلات لرل، دغه اوس مونږ لپاره خوندي چاپریال د ترانسپورت، د تګ راتګ، د هلته د کار کولو زمینه، دا هر څه مونږ ته مساعد شو. په زمین کې د تعلیم زمینه، دا چې دوی کوم برنامه په مخ اچولی او دوی دغه کارونه په مخ وړي، دا د همدغه ملت دپاره ډېر غټ زیان دی، ډېر غټ تاوان رسیږي. همدغه ځوانان دي، همدغه انجونې دي، چې سبا ته بده د راتلون کې قشر د پاره خدمت کې وګور. افغانستان کې سل په سل ټول باسوادان نه دی پیړي پیړي ټول باسوادان نه دی تیر شوی. نارینه او ټول نه دی تیر شوی. بیا په خوځو کې همدغه یو محدود اقلیت کتله چې دوی درس ته وتلي دي او درس وایي خدمات ملاتړلې ده همدغه خلک کولای شي چې دغه ډیر لوی نفوس کور کې او دوی د پاره خدمات وړاندې کړي.
صحیح ډیر مننه
کوم. جمهوریت په وخت بچنی سره جمهوریت په وخت مونږ په ولسوالیانو کې مونږ کمبود د کارمندانو نه درلودای دی له خاطر چې همدغه اقلیت کتله ځانونه رسوله او تر ولسوالۍ پورې تر کلو بانډو پورې د خزینه او د پاره خدمات وړاندې کول. هغه څوک چې هغه وخت کې نه غوښتل چې درس وایي نن هم نه غواړي هغوی د کور کې قرار کینی هغوی خود چا په زور نه دی استلی. او څوک چې غواړي چې درس وایي څوک چې غواړي تعلیم وکړي څوک چې غواړي ځانونه په یو ځای کې وویني باید دوی دپاره زمینه برابر شي. سمه ده د اسلامي دپاره هیڅوک مخالفت نه لري. شخصا زه چې د هیواد نه بهر یم زه مخالفت نه لرم. نور به داخل کې څوک مخالفت ولري څوک نه دی مسلمان. ټول مسلمانان دي مسلمان اسلام په احکامو ته غاړه نشي دي. دغه موضوع چې دوی کوم ډیره سخته کړی دی دا دوی پورې اړه لري چې دوی به څه پلان لري او د دې پلان تر شا به
څپل راځو نه وی. صحیح مننه کوم اغلی جلال. اغلی اوګي عمل د تاسو ورسته خبري هم وخت لرو لاند ک وی وی بیا خدای په منی سره وکړو. اخ
وخن تاسو غواړم چې بیا هم دې د سره ورو کی نیرمنې پری دې کی کارو کی او جنه کی پری دې خپل تعلیم بشپړ کی او ماین وخت دې وای تاسو ونی چې خلک دا امیدوار او چې دې کلی دې شي ټول انتظار او یو بل څه مون ټول ویل چې اتمن دا اعلان وکړي چې دا د وخت ورسېده چې نه یې مکتب ته لاړ شي. دې څه مکتبونه دروازې ځان دې دروازې باید پرانیستل شي خو متاسفانه هغه څه ونه شو. هیله منم چې دې ورځ راشي او زه دې شاید اوسم دې په دوران کې چې مکتبونه دې سر پرانیستل شي او میرمنې په کار وکړي ځکه د دوی د اشتراک نه پرته دا ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا حالت د سمون وړ نه دی هیڅوک یې قبول نه لري. ډېر په سخت دی د دنیا د تماشاګر پاتې شي او عملي اقدام ونه کړي د دوی په مقابل کې. دغه ولسونه چې اوس اسیر نیول شوي دي او د ولږې د فقر نه بیخي تنګ راغلي دي. د دوی اواز وانه اورېدل شي دا به نور هم ستونزمن شي. دا ژوند چې بالکل ژوند سول نه دي دا وخت تېرول دي او دغه ټولنه بیخي مریض ټولنه ده. دلته هېڅ انسان نه ګوري چې خوشحاله وي که په لاره ځي او چر هم خفه دی انسان هم خفه دی سرت هم خفه دی داون هم خفه دی په دې حالت کې ډېر زوري خوښم.
ډیر زیات مننه کوم اغلی اوګی امیل او همدارنګه اغلی زهرا جلال چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره غډون وکړ. سلامات اوسې. نور بسته پروګرام دلته ختميږي.
نوکری چې پر